7283-0011.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړم. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او د استخباراتو د رئیس ملا عبدالحق وسیق په مشرۍ د افغانستان له لوري یو جګپوړی پلاوی د هیته تللی څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په اړه خبرې وکوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد نن د میزان په شپږویشتمه په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې دا خبرې نن د طالبانو د استازو او د پاکستان د چارواکو ترمنځ په دوحه کې ترسره کیږي. مجاهد زیاته کړي چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایي بریدونه ښکارا او تکراری تیری او د پاکستاني پوځ جنایت بللی او په کلک ټکو یې غندلی دی. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت به د غچ اخیستنې له اقدامه ډډه وکړي او پر سولې زو خبرو باور لري. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف او د پوځ لوی درستیز جنرال آصف منیر هم دوحې ته روان دي څو د طالبانو له مشرانو سره د وروستیو تاوتریخوالو په اړه خبرې وکړي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 48 ساعتونو اوربند له پای ته رسېدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکی وګړي وژل شوي چې په هغوی کې د کرکټ درې افغان لوبغاړي هم شامل دي او 12 تنه نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي ویلي چې د وژل شویو کسانو په منځ کې دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان فدرالي حکومت د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر هرزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکاوه چې د افغان اتباعو دوامداره په سرحدي بریدونو کې شکیلتیا د جدي اندیشنې وړ ده. شهباز شریف ټولو صوبایي حکومتونو او اړوندو فدرالي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو غیر قانوني او بې اسناد افغان اتباعو د منظم او ژر بیرته ستنولو لپاره نږدې همغږي وساتي او روښانه کړي چې د پاتې کېدو لپاره به نور هیڅ تمدید نه ورکول کیږي. هغه د پاکستان د خلکو له لوري د تیرو څو لسیزو په مهال د میلیونونو افغان کډوالو د میلمه پالنې ستاینه وکړه او یادونه وکړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د زرګونو انسانانو د ژوند او اقتصادي سرچینو په بڼه درانه تاوانونه زغمي. د اروپای اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلین فان بوسویت لخوا اعلان شو. هغه وویل د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمند خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستیک کړی دی. یاد هیوادونه د اروپایي کمیسیون د پناه او مهاجرت له کمیشنر منګنس برونز څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع سیاسی لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیک او هم عملی لارې تعقیب کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
او أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي هلج طول جور روغا وسيط من بياست شراغ لاس دي ولسم طول جيوات ولا دولسم الوزد لك سرنگا چم پتیل وست کی زنی پاس بدن جوادی موجودات و پیجندل بیشم زی حیوانات مو پیجندل دوی دولون مو مویل ور سرمو کڑی لرون کی چنجان و زنگر تیای و پیجندل پتیل وست کی می ویلی و چی رازو پا بل وست کی با مو راو تاسی دا دو کڑی لرون کی چنجان و دولون مو پیجندل نن روز رازو دا هاگو کڑی لرون کی چنجان و سر زنی نور موضوعات پا هم موش زدک روز مجاو ساسی درست دا یونیوی مصفی سخاتر و یونیوی مصفی پری دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو. د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګو شتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنې دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړیو څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکوی حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی دیش او د دوی څخه تر و دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دی او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هغه چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې رزو ژوره چې ده هغه هم د کوم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري، شته نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسی پلان نسی او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې رازو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایي. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي اړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه جوړ او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو یا هم د ایکاینو درماتا په نام سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوی یونانی کلمو څخه اخیستل چې ایکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکی په معنا سره دی. یعنی د دوی د نام څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوست چې سوي دی پوشل سوي دی او همدارنګه دوی چې دي دغه اغذي چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دي. دغه حیوانات چې دي په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. ایکاینو درماتا چې دي هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تناظري شعاعي دي، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دي. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جلد په معنا چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده، دوران چي دي، او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي، او په دې کې چې دي نه او شزا یعنی دواړه دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي زنی حیوانات چي دي د نسل د تکثر چي دي هغه د زنی هغه چي، او زنی چي دي هغه بیا چانز ژوي چې چانز جوړوي، ام درنګ زینی به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دیو برخه پرې سي دغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. هم درنګ په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي، یعنی کله چې دی کوچنی وو سي جوړښت یې ولي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګ په دې کې چې دی د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دې کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او سره د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغه نه خطرناک کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود لري، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکاو وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي، او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جوینت فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینت چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او خپل ژوند مخ ته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي، او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو کوشش وکړي ګرانو زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړي، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نه سي، بیا نه سي کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړي چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو ځانګړتیاوته. دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخص ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چشته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیموسیانین وجود لري، هیموسیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا و ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. دا درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړی او جوابونه یې لاس راوړي. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی. دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. درېمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړي. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بست. شراغ لاست دوله سم چولگی و دوله سم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل، همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ ستاسو نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث، د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي، او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بین ترمنځ ډېر توپیر نشته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی، او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي، آزادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې د چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي.
همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودې. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونه په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونو د وینې لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنې کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي، هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کړل، نور خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا چې دوی ریسپټرونه لري. یعنې هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکی حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنې د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریک کیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشې کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا PTH دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون، مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د PTH یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشې کیږي، PTH خوشې کوي. چې PTH چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دغه کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د PTH همدا ډول د PTH د ویټامین D فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 301
د زمر د اتګوزو د دوبي ټاټوبي هغه د سپین بولدک ولسوالي او د جمی ټاټوبي می د چمن ولس سوالی وله موږ راڅرګزې د دیورن کرښې پر دواړو لورو باندې مځکې لرو ژوند زېږېدلی یم پر یولسم فروري 1922 د سپین بولدک په ولسوالۍ کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنګ یې شروع کړي د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی بیا په 1923 کې زما پلار او اکا بیا بیرته خپل دې لورې ته راواوښتله زموږ دوه کاګان دورې بدلې لومړني زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې بیا په 1924 کې ګلستان ته راغلو دلته هم زموږ مځکې وې دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت ته لوستی دی ویلی مې دی بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده څوارلسم یا لیسانس بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سي باټني درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده پر افغانستان مې زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځوس کال
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه هم پیل کړل په خپل څانګه کې مو لیکار ونکړو
دلته داسې وویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپېریال باندې سخت اغېز وکړي زموږ خپله کورنۍ اغېزمنه شوله زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو زموږ خلکو جهاد کاوه بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی بس دغه اغېز را باندې وسو دغه د مخ هم زموږ تګ و راتګ و دا خو ما درته وویل چې مې خاندان دورې و نیمه دلې و نباتات خو ما ناوخته ماسفي کې وکړه په 1928 او 1928 کې او دا اغېز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ و دی د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی از موږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یو وختونه موږ دوری په کندهار کې د اکا کره په شهرینو کې تیرول نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما اغه کوم مسلک چې زما دی هغه بیا په مزکه باندې کلی کړی دی ما دې ګټه جناخم او د روحانیت اسکن د پاره مې لیکنه خپل کړی دی د لیک لوسلار مې خپل کړی دی
ښه یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوښتنې چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کې تاسو داسې نه یاست تاسو عملا استفاده ترې کوئ ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی څو لسیزو پیشمو څو جلدونو کې رانغښتی دي کله په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
یو وخت مزموجو د عبدالله خان کرزی کور څنګ پر څنګ د احمد خان کرزی پلار نو د د سره بناست ولاړ کې د زموږ د مشرانو سره ډیر شاړې کې په کندهار کې زموږ د دې مزکی سره نږدې یو لار د دې پر کرست یې د لزمږ سیمه لنډې کاریز بولي او د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي وخت زه د پونتون را لم یو کتاب پروتلو د په خپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو هغه د افغانستان پیشلیک او د علامه بيبي ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلو دی دا هغه د ببر کارمل شپې وي نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغه ترتیب ورکوم ما د ثور د کودتا د شپې څخه د رادیو سبت د ترانو د دې زما کا پاته م دوره کې د ملي شورا وکیل و نو هغه د ترکې د پیژندل د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و د پیژندل نو دا د خولي خبره د دوی وشي څو دي نه خلکو ته به ویل او اوس په ګلستان کې شاوخوا شنی و سپین خیمه ووینی کتیان به ووینی کډ برابر سی په زرو په لکو برابر سی نو د یو تشویش وی ویرولو دا غش په سخه ما د کابل رادیو سخه دغه سب شو کړی ول در 2003 کال پورې بی بی سی وایس اپ امریکا کابل رادیو د دې سخه 3600 کې سټونه ما خوند کړی دی بیا نو په افغانستان په اړوند ار کتاب چې ما لاسته براتلی په انګلیسي پښتو دری او اردو هغه م لاسته کاوی در لندن در سنگاپور چې ګرځېدلم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر ته 4000 په شاوخوا کې دی بیا مجلې او اخبارونو د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر دا پیشلیکس ما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی در 15000 مخ اوړي په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریق دور او د سردار داود دور دا پروپریډینګ شوی دی تصحیح شوی دی د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببر کرمل د دور خالد تصحیح پاتې ده دا نور هم پخته یم وم ټوکه چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړی څخه شروع کیږي د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه پروف ریډینګ پاتې دی دا نور درې جلد باندې کار روان دی
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پرې شوی دی او که هغه هم لیکل
نه نه کار پر شروع دی لیکل مې دی دغه دی ترتیب نه دی ورکړی د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پښلي کې کوم می پیشره خسته دي ځکه چې یو وخت خالی جګړې وي بیا نور تغیرات راغلل آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې
زما چې وسوي دي د افغانستان په اړوند می کمرکده کده ترکه یو خبر دی په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړی دی د اخبارو څخه هم کړی دی د کتابو څخه هم کړی دی یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی مادوت کړی خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده د اوس پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1900 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې د باندنۍ او د کورنۍ میډیا هغه افغانستان دی هغه څه توده لوبه روانه ده نو دا یو مجبوري ده کله چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی په اختصار او په جامعیت مور کړی دی
فکر نه کوي چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډیر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پېښلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 500 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 500 شاوخوا کې خبره شوی دی په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کوده تا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پیستللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړیږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کال د مخ د دغه ځای سمرا خصې دی بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دی بل می د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی. د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واقعي کې چې دوه پیر دي، یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي، په مجاهد واقعي کې او په طالب واقعي کې، نو بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې ول پر دې باندې مې دغه لیکلې دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي راغه مې لیکنې کړي دي، د افغانستان پر اوبو مې لیکلې دي کتاب.
تاسې دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د د د ډیمو ظرفیت شته، و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي، لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند را وخوت، د کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې 215 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې، دا ځي د ژړې دښت سیند جلا کېدای شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک، زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. نو دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګارو پنجشیر و دا ګرده ګډېږي، دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري. نو دا سم مدیریت غواړي. افغانستان د جنگو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته، مواقع ډېرې دي، چانسونه یې ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوي؟ وخت په څه شو تېروي؟
د شپږو اوو و زموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي، هغه ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص دی، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
ډېر ښه. نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسې غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فبروري 1990 و، زما و حبیب الله رفیع صاحب دعوت کړلو دی د پېښور، زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو، د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خورولو، خلک پر ختله. نو چې ورلو هلته تقریبا د 2.5 سو په شاوخوا کې د درې وادونو سفیران، د علوم د اکاډمۍ د پونتونو استادان او د افغانستان لیکوالانو د اگر د ناس ول د سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته بلنه راکړل بیا زه ولاړ شم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دې مو کرا وسل ته به څه وایې ته به وشکې ته وایې ډېر د اضطراب دغه خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودې خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه و خاطې افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای ته خواست کوو ښې خاطرې مې دا دي دا اوس د تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمران وي باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چا ته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هېڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی وي زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کومه قومه دی دا د کومې سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودې د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودې او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې بې پرې ولو کبر ته هغه خپل بې پرې تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي زما په فکر د جنگ به ټول تو بغار سي بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کې
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیلو سیمو ته ځي د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي حتماً به داسې کومه جالبه قصه هلته لرې چې کومه لویه مسله حل کړې وي
و دغه یوه کورنۍ و نه مې نه اخم ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودې زما د پاره ډېره جالبه وله د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل نو بیا یې ما ته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیې شروع وکړې نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې بل یې مېلمستون ولو خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله یو سپین ږیری کې ژوندی و دا دغه څلور د نور درې وفات شوي وله بیس چې مې ور وکړې پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ول حاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم دا بلې کورنۍ دا رالی ول دا مېلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده زه په کور ګډوم ما دا فکر وکړې مال خدای پاکه دا یو نیم عربي سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا مېلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډېره جالبه و نور خو نو د مځکو فیصدې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بېش وکړې یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پر یا کې نه راچي کمال یا مړانه خو د مدعیو د مدعیلۍ خو موږ ته خدای دا یو زړه کوي چې د اوو دیر شو بدیو روغ سوي دي د اوس زما په ژوند کې څلور مړي کې سوي دي دوه کې سوي دي درې کې سوي دي بیلی بیلی قبیله د ژو به سنیو دی در لور لایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي دا اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیاره ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کپندو چاړه ته تیار شي غاړه کښیږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واکه راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړیږو د مقتول قربانو له ورځو هغو ته خواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په اتمان خیل ولو په دا لور لایي کې موږ قاتل ور وسوئ بس وی وویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بوزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه کړه موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
چلے جی گلان پالا میں جگی شمال چلے جی غلام پالنے جبی مخمر وان کلا پوتی جی ودلائی لو سہادی شمال مال چلی جی گلان پالا می جلی ولی لیلو ولی لیلو سهادی شمال چلی جی گلان پالا می جلی ولی لیلو ولی لیلو سهادی شمال چلی جی گلان پالا دیگر زیل یال ما ولی لیلو سهادی شمال چلی جی گلان پالی جدی دیماز دیگر زیل یال ما ولی لیلو سهادی شمال چلی جی گلان پالی جدی برو خوایا دیرم زور سلام ولی لیلو Thank you.